السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیون ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 150 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا یې محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې وه. زلنسکي ویلي د 2023 کال د فبروري له 24 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپارس میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستای بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پایل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باوري چې یو ځل بیا د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په اوسلو کې یو غونډه په پام کې ده. په دې اړه به د یو شنون کې نظر هم واخلو.
د تیر ناست یو کال مخکې په ناروی کې وشو. تاسو خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننی حاکمیت د طالبان امنیت ورکړي دي ناست، نه خپل ژمنی عملي کړی. هغه د حقوق بشر په مسله
د شاعر او انزورګر حسیب احراری کورنۍ وای طالبانو نوموړی ل خپل کور بي ولای دی. په نور موضوعاتو کې د کندهار ښار او لسوالیو ترمنځ د غځیدلو سړکونو له خرابې څخه شکایتونه.
په ورځ کې یو مټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوه ورځې کې دلته وسوالای ما مټر نه سې وای داش به کو بل وای داش به کو لارې ته ځان نه نسی.
په یو بل راپور کې هغه خون کې در پیژنو چې د تدریس او زده کړو سره لیونی مینا پالی
که هر څومره پیشرفت کوي یا مختزه یو معلم له برکته خو اندا چې زه تدریس کوم او یو خون کې یم په دې ډیره زیاته خوشاله یم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پام کې ده چې په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې ښکیل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني رژیم د ژمنو څیړل د دې ناستې مهم بحثونه بلل شوي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې غونډې په اړه معلومات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په پام کې دا په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لړپوري چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللي. خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. دا روښانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشادو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اوسلو فورم د کلنۍ غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسمن د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت خو ویاندی ذبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بل ورته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا ربانی کر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن کر به د جون له 14 تر 15 د ناروې، سویډن او ډنمارک په سفر ولاړ شي، خو په یاده غونډه کې د هغې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اوسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث افغانستان و طالبان نه و بلل شوي. خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اوسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو استازو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو د حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وي او وروسته یې بیا له لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل و بحثونه کړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې د نن او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډیره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغان لوریو مشارکت، ترهګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. خواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 20 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه هم ډېر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه تېره اونۍ رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
و موردل چې په اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون یو غونډه په همدې روانه جون میاشت کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اوسلو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي د بحث ترڅنګ د طالبانو د حکومت د تیرو دوو کلونو کړنې او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی د پریکړو پایلې هم و ارزول شي. مرسلین ارسلا د اوسلو د غونډې پر ممکنه بحثونو او د افغانستان پر وضعیت د دې بحثونو او پریکړو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا له افغانستانه بهر د دې شان غونډو جوړېدل کولی شي په افغانستان کې دننه وضعیت بدل کړي؟
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو، تاسې خو تاثیرات ونه لیدل. نه د نننۍ حاکمیت د طالبان امنیت ورکه دی ناست، نه خپل ژمنی عملی کړی، هغه د حقوق بشر په مسله، هغه د نجونو د تحصیل مسله، د پانتونونو خلاصول، د نجونو په مخ کې دا کارونه اصلا ونه سو اصلا ارزښت ورنه کوي. حتی دا خو څه کوي چې د ملګرو ملتونه پریکړې دوی په نظر کې نه نیسي، نو څنګه به دا تاسو ګوډار وځي؟ خصوصا چې په دې ناست کې داسې خلک راته دا ټول سوي چې دا هغه سوي موري دي چې افغانستان و دغه حالت ته دوی راوستلې، بیا څنګه به د دوی تاثیرات د دوی نظریات دلته تاثیر ګذار وسي د افغانستان په هکله؟ په دې دا فکر کوم ښه کړه نه ده د افغانستان لپاره.
نادم صاحب، د ناروی په ګډون د سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه په دې باندې ټینګار لري چې په افغانستان باندې باید نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په افغانستان په مسایلو باندې بحث وشي تر څو دا هیواد له لا ډېرې انزوا څخه وژغورل شي. نو ستاسو په نظر آیا دا ناستې به افغانستان په راتلونکي کې له انزوا څخه وباسي او آیا د افغانستان په عملي وضعیت باندې به تاثیرات ولري؟
تاسو وایم چې امریکا همیشه ټینګار په دې دوی قرارداد باید عملی سی. یو ماده د دوی قرارداد د مذاکرات او افغانی بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ یو فراگیر حکومت جوړ سی چې گاونډي وادون پر دې باندې تاکید کوي، روسیه چین ټول پر دې باندې تاکید کوي. نو هغه چې دا تاکید کوي نو زه فکر کوم چې طالبان خو نه غواړي چې هغه پخوانی نظام غل سره بیا کینی، ولس هم دا نه غواړي او جامی جانی هم باید نه غواړي. دا مسله دغه انزوا د افغانستان د ولس په ضرر دی او هر ورځ فقر بیکاری دغه بیوزګاری ډیریږي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. دغه
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په نړۍ او سیمه کې ګڼ کنفرانسونه د افغانستان په اړه جوړ شول. آیا اوس وخت دی نه دی چې دغه سی کنفرانسونه په افغانستان کې دننه جوړ شي او افغانان په خپلو کې سره کینی او د افغانستان د پر بحران باندې بحث وکړي؟ او طالبانو څونه تغییر کړی په دې برخه کې او آیا طالبان به دا انعطاف وکړي چې دغه سی یو تغییر په افغانستان کې رامنځته شي؟
خو دلته طالبان هم ډلې ډلې دي. ځینې طالبان دي چې دوی واقعا د مکتبونو خلاصول غواړي، ښځو ته د کار حق ورکول غواړي، د پوهنتونونو خلاصول غواړي. دا ما چې لیدلې زه په افغانستان کې خبرې مې کړي، دا خلک غواړي. ځینې داسې تونلاري کړې دي چې دا د مکتب تړل په دوی پورې تړل دی. دوی اصلا نه غواړي چې د اووم سنف پورته مکتبونه خلاص شي او ښځه د کور ووځي. دا رقم خلک مسته دغه لپاره ضرور ده چې بین الافغانی مذاکرات جوړ شي او دغه مذاکرات په پایلې کې دي داسې یو متخصص حکومت جوړ شي چې هم داخلي مشروعیت ورکړي او بین المللي مشروعیت ورکړي او افغانستان د دې انزوا نه ووځي.
د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اوسلو د راروانې غونډې په اړه خپل نظر څرګندوي. دا غونډه د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په پام کې ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی تیره پنجشنبه له خپل کوره ایستلی دی او بیولی دی. د احراری د خپلوانو په وینا نوموړی تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی و. د احراری خپلوان د هغه د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي تر اوسه دوی نه پوهیږي چې نوموړی په کوم تور نیول شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د حسیب احراری د نیول کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
هفتش ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که کمتر از دو هفته شده بود ایره بازداشت کردن.
دی حسیب احراری دی یوی خپلوان غږ و. دی موضوع دی اساسیت لامالا نغواړي چې نومې په راپور کې خپور شي. وایي چې احراری دی کابل ښار په 315 سیمه کې له خپل کور څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د دې په خبره طالبان د سهار په 5 بجو د حسیب احراری کور ته ننوتل، کله چې هغه او کورنۍ یې له خوبه راویښ شول او له طالبانو څخه د دوی کور ته د تګ لامل وپوښته. هغوی ورته وویل چې تلاشي ته راغلي دي، سره له دې چې دوی د احراری په کور کې هیڅ شی پیدا نه کړل، خو بیا یې هم هغه له ځان سره ایول. د احراری د دغې خپلوانې په وینا طالبانو د حسیب احراری او د هغه د مېرمنې موبایلونه هم له ځان سره وړي دي. د ازادي راډیو ته وویل شعر نقاشی او انزورگری سخی پرته نور هیچ سیاسی فعالیت نه درلود. د کابل د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. نه پوهیږم چې چیرې دی، ځکه دوی موږ ته نه وایي. نن څلورمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. هیڅ ګناه نه لري، هغه بې ګناه دی. د شرایطو د بدلون له امله هیواد پریښود، ایران ته لاړ او بیرته هیواد ته راستون شو. یوازې له همدې امله یې ونیول شو. له دې زیات زه نه پوهیږم چې د نیول کېدو دلیل یې څه دی.
د اسیب احراری خپلوان وایي چې دغه وضعیت ته اندېښمن دي. دوی احراری بېګناه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه شاعر او انځورګر ژر تر ژره خوشي کړي. د اسیب احراری د نیول کېدلو د لامل او پر هغه باندې د تور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د استخباراتو له ویاند خلیل امراسغه هم وپوښتل، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. اسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او اوس په کابل کې اوسېده. ویل کېږي احراری پلان درلوده چې له ایران څخه له راستنېدو وروسته د خپل شعرونو یو کتاب خپور کړي. د اسیب احراری خپلوان انتقاد کوي، وایي نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان د اتباعو امنیت تضمین دی او هغه کسان چې د پخواني رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي بیرته هیواد ته ستنېدلی شي. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت له لوري د یو شمېر فرهنګي، ټولنیزو، سیاسي، مدني او نورو بېلابېلو برخو د فعالانو او ژورنالیستانو د ګواښولو، وهلو، نیولو، شکنجې او زنداني کېدلو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر دوی له لنډې مودې توقف وروسته خوشي شوي، خو د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا او د خبریال مرتضا بهبودی په ګډون یو شمېر نور له هم د طالبانو په بند کې دي او کورنۍ وایي د دوی په اړه ورته هیڅ معلومات نشته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکی وایي د هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي او د په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومان نو اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. د زلنسکی له دې اعلان سره په یو وخت کې روسیې ادعا کړې چې تازه یې د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې په جګړه کې هغه ماشومان وژل شوي چې د ولسونو د برخلیک د پریکړو حق یې درلود. زلنسکی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې د جون څلورمه د هغو ماشومانو د یاد ورځ بللې چې په خبره یې د روسیې د جګړې له کبله وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زلنسکی په حواله ویلي چې له شک پرته به د ماشومانو دغه وژونکي محکوم شي او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه د دې کار هڅه کوي.
د روسیې د وحشت له کبله زموږ سلګونو ماشومان خپل ژوند بایللی دی. د 2022 کال د فبروري له 24مې یا د روسیې له بشپړ یلغل وروسته 415 اتیا ماشومان وژل شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې موږ یې په رسمي بڼه تاییدولی شو او د هر ماشوم معلومات لرو. له بده مرغه چې د وژل شوي واقعي شمېر لوړ دی. هر کله چې موږ له روسانو خپلې سیمې آزادوو، موږ د اشغال په تریخ واقعیت پوهیږو. موږ ته دا جوتیږي چې اشغال شو یو سیمه کې څومره خلک او ماشومان خښ شوي دي.
زلنسکی زیاته کړه تر اوسه هم د اوکراین په ښارونو او کلیو کې د هغو کسانو شمیر معلوم نه دی چې په خبره یې د روسیې د بریدونو له کبله د ودانیو تر خاورو لاندې دي. مسکو تر اوسه د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي ځواکونو یې په ختیځ دونیتسک کې د اوکراینی پوځیانو څو اړخیز پراخ بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د اوکراین دا بریدونه چې د دونیتسک پر 500 سیمو شوي ناکام بللي، خو اوکراین بیا په دې اړه د روسیې لخوا خپاره شوي معلومات ناسم او خپرې شوي ویډیوګانې زړې بللي دي. د روسیې لوري ادعا کړې چې په ختیځ دونیتسک کې سلګونه اوکراینی سرتیري وژلي دي. په دونیتسک کې د جګړو او مرګ ژوبلې د دغو ضدو نقیزو راپورونو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. په اوکراین کې د روسیې جګړه 14 میاشتې ته وغځېده، خو لا هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه د روسیې سمندري ځواکونو د بالتیک او جاپان په سمندرونو کې تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دغو پوځي نندارو کې 16 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو او 11000 پوځي پرسونل برخه اخیسته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز باس کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه باس کوو او خبرې کوو چې غواړي په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړې کړي. له شنونکو سره په خبرو کې به دا موضوع څیړو چې د دې مدرسو د جوړولو اړتیا څه ده او له دې کاره د طالبانو هدف څه دی. په داسې حال کې چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په کافي اندازه دینی مدرسې وې. د دې پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خپره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي. مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نشانې سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدید کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله اخونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدو سره د دوی واک و ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکي ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 21 د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمن په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوي د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به دروان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو لغښتونو سره سره یې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړي. طالبانو د شوزو او جنو د پوهنتون زده کړې هم نه کړي او شزیه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې لکار را ګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع کړی دی.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو له کندهار ښار د دې ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو د لارو د خرابۍ له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی خپل ناروغان او حاصلات په وخت سره تر کندهار ښار ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د نیش ولسوالۍ ته پر دغه غزیدلې لار خلک دغه موټر د رایستلو په هڅه کې دي چې د لارې د خرابوالي له امله په یو منډه کې بند پاتې دي. د دی ولسوالی وسیدونکو خلیفہ وای د لارو د خرابوالی لامل دغه ولسوالی ته د موټرو تګ راته کم دی او نس کولای ان خپل ناروغان هم پر وخت شاری روختونو ته ورسوي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه چې پیوا ورځ رسی جاغه په جبه ورځ چې چې زرو په غاړی تاسو هغه بار شلو زر ته ورسی د زورو په دوا غاړی هغه بار شلو زور ته ورسی پر دایره کمانی دغه کې موټر هغه موټر د چی ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس د جبه ورځ کې دلته ورسوالای ما موټر نه سوي وای داش به کوبل وای داش به کو لاري ته ځان نه سي.
په کندهار کې د لارو د خرابوالي ستونزه یوازې ترنیش ولسوالۍ پرې نه ده محدوده بلکې د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو له کندهار ښار د ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو د خرابوالي لامل شکایت کوي. د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو شفیع الله او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو انزرګل وای د ولسوالۍ لارې خراب دي او حاصلات پر وخت تر مارکیټ پورې نس رسولای. دوی غوښتنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ لارې د ورته ورغول سي تر څو حاصلات یې په سم ډول تر مارکیټ ورسیږي او په مناسبه بیه خرڅ شي.
موږ نس کولای چې د خپل میوې په سید او سره تر بازار پورې ورسو کله چې د جې څخه تر بازار پورې وړو زموږ د میوې کیفیت بالکل خراب شوی. خدای دې
جوړې دی وفای دې ډبرې چې مټرانو پنچریږي وو پدې چې اوس مخساچ دمبر سي برابر دغه ته په درې پاو کې رسیږي شارته د زمرد د زیاسه اوس ورورو په یوه سات په 2 ساعت نه رسیږي.
بل خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وای دا مهال د غولایت د څلور ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو چاري روان دي او یو شمیر نور ولسوالۍ ته ورغلي لارې به هم ورغول سي. سرچینه زیاته کړي چې د معروف او ارغستان ترمنځ د 15 کیلومتر سړک او د کندهار د شاولیکوټ او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي لارې د رغونې چاري روان دي. د یادول وړ دي چې له کندهار ښار یو شمیر ولسوالۍ ته غزیدلي لارې یا له لوی سره رغول سي بنې دي او یا هم د تیرو جګړو پر مهال پلونه او پلچکونه په ماینونو تخریب سوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ښوونکو کیسې او د زړه خواله به مو ډېرې اورېدلې وي خو نن بیا د داسې یوې ښوونکي کیسه در اورو چې په کوم ښوونځي کې دا ښوونکې ده مور یې هلته مدیره ده مګر ګلرخ آرمل وایي په ښوونځي کې مور مور نه ده. ګلرخ د خپلې دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله منه ده چې یو ځل بیا د منځنیو ښوونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له اغلې آرمل سره سنا کاکر خبرې کړي او د راپورې پی چمتو کړی.
د ښوونځي په لومړي ورځو کې د ښوونکو په لیدو له زده کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او تر ډېره زده کوونکي دا غواړي چې د خپل ښوونکي په څیر دا هم یوه ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري داسې نه ده. د ښوونکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې تجربه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګلرخ آرمل له دریو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړي چې دا مسلک غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې واوسي، که هر څومره پیشرفت کوي یا مخ ته ځي، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږېږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګلرخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ یې خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی داسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له مغه معیارات سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه تر سره کړی کولای شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلی آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صف ته راشي.
ګلرخ آرمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده او زه چې پوهنتون ته تلم ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېدو، او کله وچ مکتب ته راغلم کس به پازری کې خانه قید شو او هغه به زوم او مدیر هم زما خپل مور و په ما به ډیر زر قانون تطبیق او دل به مور ته چې مور جنې قید ته خو پویږي زه په انتن ته زم دوه دقیقې زه ناوخته رسیږم الله را مې لرې ده ولی باید نه لره کې اول باید قانون په ته تطبیق کړم او بیا په نارسته ځنه
ګلرخ ارمان چې له ډیرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډیره ناهیلي شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څیر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو لکه څرنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بس پنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره دروان کال په 3 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 95% وړینجونی دي. راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لری پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. د تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ار کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلې د هغې 2 کلنې ماشومې مړی ومونچې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوی. زلنسکي ویلي د 2023 کال د فبروري له 24 را وروسته پر دې ماشومانو سربېره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې پر ورځ وویل چې روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارت د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د غسرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. ل لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین، او د سیاسي چارو، د غراز دینی چارو او کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ، ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې مونږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت وکړو، دا برداشت زمونږ برداشت دی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې، د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت د الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر، انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي. تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې، د جهادي صفات ورسره لیکل شوې ده، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم، د تعدی، د رشوت، د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصلحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکاره کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري، تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا د تاسف وړ ده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان، راځو د خبرونې بل میلمه ته. پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه لن متقدم قدمه ته توګه باید وایم چې تعلیم، تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې نه فرض کفایه ده، او دا غت دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کفایه دی مسلمانان باندې. او د حکومت دنده دا ده کله چې د دینی زده کړو او د شرعي زده کړو دینی زنه وایم، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي چې د نوې دغه دواړه شرعي هغه د دیني هغه د اسلام کې. نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره، د شرعي علوم تعلیم لپاره زمینه فراهم کی، زمینه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، وجبه ده. او په دې زمونږ د تاریخ له اسلامي تمدن کې، په اسلامي تمدن کې، په مدنیت کې، د دینی او شرعي مدارس او د ټول مدرسې یو وخت مدنی اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې، په یو مثلا د لاندې تدریس کې بلدا
ډېر مهم غټ رول لوبولی دی په اسلامي تمدن کې، بلکې په بشري تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم بخنه غواړم، او اصلي تعلیم تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینې فراهم کړي. البته د تعلیم هغه مکتبې هغه مدرسې دغه مدارس جوړښت تاسو د مکتبونو جوړښت هغه د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی ضرورت سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو دینی مدارس جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا یو ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومتونه هم دا کار کړی و اوس پورې، اما د دینی مدارس داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي، او په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یو خبره، بل دا چې دا د دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریومه خبره دا ده چې دا د دې استادانو ته ضرورت نه وړ استادانو ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی نشته که دوی اهداف د شمار کوم په ستاسو نظر کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ منګولې سو مثلا زیات یو کم، او په هر ولسوالۍ کې مونږ په لس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ کوو، دا غوښته په کوم ځای ترې ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل زمون 15 استاد وغواړو، د شل زر استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د نظارت خبره ده، دلته دي یعنی د جای خبره ده، د تعمیر خبره ده، د نور د بچو خبره ده، د اداره خبره ده، یعنی دغه چې بيدویه مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلکو دغه خلکو شوق پوره کړي، مثلا ذوق پوره کړي، اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی، بلکې دا ستوري جوړې افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فرېدي کې چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده ستاسو صحیح خو د نیمه تاریخ تعلیم هم نو دغه نم چې دا اکثرا د نیمه تاریخ کې څګدان فارقي کې متاسفانه هغه سواد نه لدی، یعنې څه پښتو فارسی باندې نشي لیکلی، عربي باندې خبره نشي لیکلی، نشي لیکلی، یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم ورسره نه وي، اداره کنټرول ورسره نه وي، د رسمي پر اساس نه وي، دا په تورنه کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري، نه دین باندې پوهیږي، نه دنیا باندې پوهیږي، نه خپل ټولنې لپاره د یو څه کس په توګه دی ورنه کیږي، او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد دی جہاد نے خبر مسلح مدرسہ طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مداخو تعلیم سره مخالفت ده، د نصاب تاریخي د زمینه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه هغه د جهات وزن د زنګړی غل دی، هغه د هغه عسکري قشله ته جوړ کړي، اول خلکو طلاق توپک ور کړي، دا د تعلیم د اهداف سره اړخ نه لګي. او بل خبر اخري خبر مې دا ده چې شرعي لازم دا غلط ده، ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، د هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان، طایفه یو نه دوه نیولې تدریس سلور کسانو پورې دغه طایفه ده، چې هر ډله نه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د دکتور لپاره دوی د ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ. نو دا په شرعي لحاظم درست دي، تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي، د مسالې ماتل کېږي، باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکي، او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کی.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي، د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي،
دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري، ډیر حساب پکې، ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي، تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه، کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري، اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي، خو همدغسې عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی، بلکې برعکس د عصري علومو لمنې هم تنګې کړي دي او نجونې یې له دغه تعلیمه بې برخې کړي.
ګورې دا مشکل مخکې نه وځي چې موجود په سوال 2014 کې د مارس اتفاق او څنګه خبره ده، بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کال مخکې په افغانستان کې، په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1300 پورې دارالعلومونه او مدرسې د حکومت راجستر وو. تب سوچي مارس دا غنه نور وزارت اوقاف تر باندې چې په زړګونو مدرسې راجستر وو، تر اوقاف تر اوقاف راځي اوقاف تر پاندا ډول دا غنه ورسته بیا دی هغه دی هغه ورسته بیا تقریبا 10,000 دینی مدارس هغه ناسب شوی دینی مدارس افغانستان کې شتون درلوده. په لسو کالو کې تقریبا 1,000 نورم زیات شوی دی. هغه وخت هم دا د رویو غیر معقول و ناسنجیده و، یعنی اوس هم که دغه چې دا پراخ حساب نه حتی دا تاثیر کوي په اصلي تعلیم کې، یعنی دا اصلي تعلیم هغه فلسکیږي که بودیجه افغانستان غریب هیواد دی، فقیر هیواد دی، مونږ په خپل د عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی. دا نوې مدارس دسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی، نه په شرعي لحاظ، نه په اجتماعي لحاظ، نه په علمي لحاظ. دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات، ټولنیز مشکلات، اجتماعي مشکلات دي. چې یو داسې خلک پاتې دي چې هغه نوې دلته کاري نه کوم قسم نه دي، نه کوم هرڅه لري، یعنی هغه به یعنی نه بده نه درست باشوادي، نه په دین باندې پوهېږي، نه په دنیا باندې پوهېږي، نه سواد لري. دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت او حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي.
کور ودان سلامات اوسئ وزین صاحب.
دینی تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسولیت ده چې د پلان سره سم او بیرچاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید.
کور ودان سلامات اوسئ سیدی صاحب. فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی دي دغه مدرسو د جوړولو لپاره؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټ یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه، تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو. څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیبه ده. د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه مواردو کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدلی.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس بحث کې بلڅو پستی. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل، او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرنو ټولنو کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړی شي. اما په افغانستان کې څه کیږي؟ دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل ګڼي او په داسې رقم باندې د عامه ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداری دی، نه مشروع ده، نه قانوني ده، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصول
بهر کا ده. یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډري سیاست په مورد کې بحث وګده، اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې یا هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت ی شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې وازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ګوډی را کړی ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسی افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دی که څه مشکل نشته. اما ملاشاهی او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول، یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکې کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یوه خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوي دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملایي مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی، لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري ولري چې لري وګد مهال وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نه ته نه چې طالب خپل ځان په کې خراب کی چې دا د انتخاب د وطن ته بس پرې سر جانونه ورسته
و سلامات سیدی سی برازی دغه دغه پرانونو احتمالی ستونزې تاسو په ګوته کړلې خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکول چې دغه مدرسې وڅاري او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حل لارو تام شو، بس هم رورو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پریخو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکړي، دا اړتیا به هم وي، خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې دي؟ طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نه شي؟
ګوره، د طالبان د پردا په کار ده چې دغه فرصت نه په استفادې سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت د فزیکي امنیت تامین دی، باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې په پرک پرمانونو او کړنو نه بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تدوین کړي، اساسي قانون باید ولري، کمیشن ته ټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې، د متخصصینو کمیشن یې، د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن یې، هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي، دا خاکه بیا تصویب شي، د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یا رسمي په ترڅ کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي، د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخص مدونی، دغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي، حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه د سنت کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نور مخکوتو پلان مهاس منځ مهاس او مهاس پلانونه دغه پلان کې د ضرورت پر اختیار لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانونه په هغه کې د تعلیم په اکلا چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه کې مکتب کې مدرسې کې د علي تحصیلات ورو ذکر هغه لپاره به پلان باید موجود وي، د افغانستان د ضرورتونو سره سره سم د دنیا د تجربې سره سم، د افغانستان د علم د علومو په پرمختګ سره سم او د هیواد د اړتیاو سره سم هلته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه هم جوړېدای شي، مدرسې هم جوړېدای شي، دیني تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته دي. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته د سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، نو اسلام کې نشته. که موږ حساب هم وایو، ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډیره مننه د بحث وخت
مشکل حل دی
او سلامات سی بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو، څه وشي چې طالبان دواړو زده کړو لپاره کار وکړي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم ښاغلی وزین واضح کړه چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته.
مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده، هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لري په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ، بیا که تشپږم سم په پورې مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هر څه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایلو نه استفادې حق نه لري تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي ناستئ. دوی نه مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه پرې باور لري.
وروستۍ
خبره دا ده چې اجرایي ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه دی. دوی د هغو شیانو د اجرا مسؤول دي چې په قانون کې
ټول. ډېره مننه. سلامت سلامت سي سيدي صاحب. د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو له کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډېره مننه.